بلې فرشتنی ګټه تاسو ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته انکېني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونیزان مرګي برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. وحید الله کلمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته په وروستي سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره په دې برخه کې خبرې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور اسلام نیت په برخه کې ډاډ وکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والی دا نه دي ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورې د ورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده، ولی
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې هغو سیمو ته چې د برف کوچونو له خطر سره مخامخ وو یوه اندازه مرسته رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیون افغانۍ مصرف شي او چارې به یې په 2 کلونو کې بشپړې شي. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په کنسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په کنسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2012 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی عبده وژلی و. افغانستان پخوا هم څو ځلې له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځانمرګي برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پیښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر 12 کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. د اروپای ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپای ټولنه وایي د څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپای ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دو تنه دي چې د برتانوي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سیګری سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړي وو. دغه دو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان باشروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیګا دي. دغه سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کوي. د دوو نورو روسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته به په دې هېواد کې سوله ناممکنه وي.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان باید افغانستان حکومت سره کړي.
په افغانستان کې د جګړو دوام بیا د ارزګان اوسیدونکو اندېښمن کړي وایي چې ډیر خلک پر رواني او بخیر رواني ناروغي وخته شوي دي.
پره دا صاحب مشکل رم دلته پلا یو وخت رالم یو دوه پکټه ګولی راکړه لږه چې به میو خوړی تر سره پوري بزف ځانم خبر.
د هلمند د ناامنه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، خو د ښځو فعالان د وضعیت یو بل تصویر ورکوي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. دغه لیرې ولسوالی چې د طالبانو په لاس کې ده، د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د شپېلۍ غږ دی. په افغاني ټولنه کې شپېلۍ لکله دود شوي او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورې. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخ ته لاړ شي. د ولسمشر غني ویاند خبر ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو وړمه ورځ ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به هم تماسونه پای ته ورسوي که چیرې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دوی هغه اصلي شرط چې په دې هېواد کې د امریکایي یا د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور دی د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه شي. خلیلزاد وایي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. په پام کې ده چې نوموړی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، د هغه له امنیتي ټیم، همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالتونو سفارت په یوې اعلامیې کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلی دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تاثیر کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشنبې په ورځ کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې یې په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې چې پرونی ویلي دي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. تر اوسه پورې ښاغلي خلیلزاد د وسلوالو د طالبانو له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي خو وړمه ورځ طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي که چیرې دوی د اجنډا هغه چې اجنډا په اړه چې دوی مخکې موافقه کړې وه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي. ښاغلی خلیلزاد په پام کې ده چې نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په اسلام آباد کې به خلیلزاد دغه راز د طالبانو له پلاوي سره وګوري که نه. له دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې ده د سبا په اسلام آباد کې د سولې خبرې ترسره شي. خو په افغانستان کې د جګړو د دوام سره په ډیرو ولایتونو کې خلک د نورو ستونزو تر څنګ دغه راز د جګړې د دوام له امله له رواني ناروغیو هم کړیږي. یو هم د اروزګان ناامنه ولایت دی. د اروزګان اوسیدونکي وایي د جګړو دوام په ډیرو رواني ناروغیو اخته کړي. د روغتیا مسؤلین هم وایي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په سلو کې ډیرش زیات سوی دی. البته د اروزګان اکثره سیمې هم ناامنې دي. لرې ولسوالۍ او ډیر په دغې ناروغۍ اخته کسان نشي کولی چې ترین کور ته ورشي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر مظلومه طبقه یعنی پر ملکي خلکو هغوی چې تر ژوند اوس په مرګ خوشاله دي.
دې وخت لراغلی زر ساره پورې موږ خوب نه دي کړي. د ډېرې مشکلات سنو بره مسلمانان هغه په وینو کې لغړې وروره
پرمانزه ولاړ یو چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلارم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
پر لاس د خدای دا جنگونه بند
د دغه ولایت خلک وای رواني جګړې اوس په رواني ناروغي اخته کړي او ل خپل ژوند ستړي ستومانه دي او ان د مرګ تر پولې رسولې دي په رواني ناروغۍ دغه اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
سپرمانزه ولاړ یو چې یا خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند زندگی سلارم په سره کم ژوند زندگی په سره کم
وو خل دغه حالت رسول چې ولا که په خپل ژوند پیږو یا په خپل مانزه پیږو یا په کار کې څه پیږو دغه جنگ دی دغه ټک ټک دی ولا مسلمانان باندې تور شپه د اور بل دی خدای دې اور بل تاسو د دماغ تکلیف نه اصاب
تکلیف
دی اصاب ته دا اوس د نخسیر سره دی دواوی د کندار دواوی ما کړی د لیټ می کړی ورکیږي نه سورې پتاک برته بیا غزاغم
پر دا اصاب مشکل رم د تفلا یو وخت را لمه یو دوه پکټه ګولې راکله یا غچ به می وخړ تقریبا زیات د شپې به ما یو ویل چې وای ودان خره ما به نیمه نیمه وخړ در سره پوری به زف ځانم خبر
دی وای د یاد ناروغي د زیاتوالي لامل روانه جګړه پاکره او غربت دی د ترینکوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان ازادي راډیو ته داسې ویل
او په دیاله سوونه وکال کې تر اوسه پورې موږ ته 2000 د ناروغانو مراجعه کړې کا پرتلې کو تقریبا نظر په خاطر تقریبا 10% اضافه والی موږ سره کوم ارقام چې موجود دي هغه خی
په رواني ناروغي اخته کسان او له جګړې څخه ستړو پر شکل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه سوله وکړي
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو غږونه مو واورېدل چې وایي دی په دې ولایت کې د جګړو دوام په رواني ناروغیو اخته کړي دی. اورزګان په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا د هلمند د ښځو د چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې ولایت کې کم شوی خو د ښځو فعالانې بیا د وضعیت یو بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي او هلته د ښځو ژوند خراب دی د وضعیت. البته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادی راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه 14 ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په روبه په اخر کې. خو فعلا 2 قضیې ته دغه روبه قضیې رسیدلې دي. 2 بخشش دی د قضایا رسیدلې دي چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه د اقتصاد د زوف د وجې څخه موهلو ټکول دي پر خوندو باندې.
کمرین ازی د هغو دوسیو دقیق شمېر هم ونه وایي چې د دوی لخوا عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د هلمند د ښځو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدلو دعوه کوي چې 10 کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالانې د ښځو د رئیسي کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې تر سترګو کېږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، یعنی هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچو خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه لخوا نه بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوقو په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید الله استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د چین د یو کمربند نیوی لارې د لوی پروژې په اړه په افغانستان کې د دوو څېړنیزو ادارو لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې د دې پروژې په بشپړولو سره به افغانستان ته هم ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. په کابل کې د چین سفیر بیا په دې باور دی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د کابل او پیکینګ ګډې ګټې هم خوندي کیږي. تفصیل یوسف خانزاد راناوروي.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي سہولتونو د رامنځته کېدو په صادراتي هیواد د افغانستان د بدلیدو لپاره د ګڼو نورو لارو ترڅنګ یو لار او یو کمربند پروژه تر ټولو مهمه یو بلل کیږي. د پراختیا د څېړنې او د افغانستان د پالیسۍ ګروپ د دغې بیان ترڅنګ وایي په سیمه کې د سولې هڅو له ډېرېدو سره د یوې لارې او یو کمربند پروژې تطبیق ته خوشبینۍ هم په ډېرېدو دي. د پراختیا د څېړنې د بنسټ مسؤله مریم صافی وایي له دې سره افغانستان هم باید ځینو کارونو ته پاملرنه ډېره کړي.
برای حکومت افغانستان و با مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه.
غلی صافی وی یو کمربند یو لار د افغانان لپاره داسې فرصت رامنځته کولی شي چې له سیمې سره مو په بیساري توګه وصل کړي. دا کار د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري، خو له دې سره په دې باید کار وشي چې د دې پروژې لپاره زموږ ملي لیوالتیا موجوده وي او ورته ځای ولرو. دواړو بنسټونو د چهارشنبه پورز د خپل موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې په وینا یې افغانستان ته ښایي له هر اقتصادي فرصت څخه پر وخت ګټه پورته کړي. یوه لار او یو کمربند د چین په نوښت هغه پروژه ده چې جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا، اروپا او لاتین امریکا د ترانزیت له لارې سره نښلوي. دا هغه پراخه پروژه ده چې د سړک تر څنګ ریل پټلۍ، نوري فایبر او د انرژۍ په برخه کې همکاري له ځانه سره لري. د یوې لارې او یو کمربند پروژه په 2014 میلادي کال کې وړاندې شوه، خو تر اوسه پر وړاندې ځینې خنډونه پراته دي. افغانستان د دغې پروژې یو مهم شریک بلل کیږي، خو د یادو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دغې هیواد امنیتي، زیربنایي او ظرفیتي ستونزې د پروژې پر وړاندې خنډونه دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو په ټینګه ننګه کوي او دوی د یوې لارې او یو کمربند پروژې ته په مهم نظر ګوري. په کابل کې د چین سفیر هم د یوې لارې یو کمربند پروژې په اړه د مطالعې دغې غونډې ته وویل چین او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د دغې پروژې له لارې ګډو ګټو ته رسیږي. لیو جینګ سونګ وویل افغانستان او چین کولی شي له دې لارې د وسلېدو یوه شبکه جوړه کړي. دوی موږ باید د نړیوالو اړیکو په ترڅ کې د ګډو راتلونکو اهدافو په خاطر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه څه وکړو. موږ په خپلو افغان ملګرو غږ کوو چې د امنیت، سولې او اقتصاد په برخه کې د چین وړاندیزونو ته مه خفه کیږئ، بلکې زموږ همکاري له تاسې سره ده. ښاغلی سونګ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته دا هیواد په همدې لار خپل محصولات نړۍ ته صادر کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سېشنبې په ورځ د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د تریزا می د بهر کېدو پلان رد کړی و. احمد شبری جزئیات اوروي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړې. په دې ډول اغلې می وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي، او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارجه شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په 28 د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سېشنبې د ورځې پریکړې ته صدر اعظم تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي، بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم می د پلان لره دېدو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او د خوړو په اړه د یوې نوې ترسره شوې سروې له نتیجو به مو عصمت سروان خبر کړي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 1,00,000 تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوست نه یو ښوونکی او زه د رادیو ته دا پیغام ثبتوم.
او د ازادې راډیو نه دا هیله کوم چې دا د خبرونو په مبین کې نشر کړي. د دیاله سوا وطن وی کول په دې جاته تصویر شو او ولایت ته د معرف ریاست او د معرف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالی محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه دومره معنا نه لري. مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي. وزارت مالیه نه هیله کوو چې دا تخصیص ور ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کوچنیان تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېڅ چا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخورې، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره رسیږو. اته نیمې بجې شوې په افغانستان کې د خپرونې دوهمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دې برخه کې درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د غزنی والی وایي چې په لن راتلونکي کې به د دې ولایت په یو شمېر ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د غزنی پکتیکا لویه لار ویل کېږي د دولت وسلوال مخالفانو په لاس کې ده، او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د بدخشان د دولس ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه د سر و زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کرنې وزیر چې پرون په هرات کې د زعفرانو یو څېړنیز مرکز پرانیست، وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګي برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا، ازادي راډیو ټکی انکم. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې د شپېلۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغاني ټولنه کې دود شوي او څومره اهمیت لري، د ژوند په شیبو اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام وروسته درته خبروو.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایی.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د جوړېدو او د نوملیکنې د پڅ بهیر، او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو. پر دواړو موضوعاتو کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. په دې خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه تاوتریخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څانګې مرستیاله اغلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلاس وایو که دارته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې